رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نو چا باشنایم. دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو.
نن په کابل کې په دوو مرګانو 14 کې شل کسمړو او شاوخوا شپېته کسان زخمیان شوي دي. زلمی خلیل زاد په افغانستان کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مشاور په توګه وټاکل شو، او د امریکا خارجه وزیر مای پامپیو په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
قدر من اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته خبرو. افغان سیاسي کارپوهان د زلمی خلیلزاد مقرریدل یو ښه ګام بولي.
خلیلزاد یو تفاوت دار دی چې افغان الاصل دی، بل تفاوت دار دی چې حد اقل د 30 کلو رئیس د افغانستان په قضایو کې دخیل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی به ګوري چې د امریکا سره مسایلو کې څنګه مخکې تلاړ شي.
او دیکھنا یہ ہے کہ ہم آگے کس طرح بڑھیں.
او امریکا دا اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداري ورکړ. قدر مون اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورساوري او زرت سید سلیمان شاه د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. نن مازیګر په کابل کې په پرلپسې 14 کې چې ګمان کېږي او ځانمرګي بریدګر کړي، شل کسه وژل شوي دي او شپېته کسه نور زخمیان شوي دي. نننۍ 14 د قلای نظر د سیمې کې د شیعهګانو د سپورټونو په یو کلب کې شوي دي. زمون خبریال اکرم شینواره دا وخت موږ سره د کابل نه په تلیفون دی. شینواره صاحب، وروستي معلومات کله راځي موږ اوریدونکو ته ورکړي؟
بلې، لکه تاسو ویل د کابل پولیس وی چې د لومړی بریج چې د زالمرګي بریج له خوا شوی دی، دوم بریج د موټر په واسطه باندې چې په سیمه کې پارک شوی دی، چې د پولیسو د وینا له مخې په دې دواړو بریجونو کې پولیسو تر اوسه پورې د 18 کسانو مړینه او د شپېتو په شاوخوا کې د ټپیانو ټپي کېدل تایید کړي دي. البته دا چې رپورټونه هم شته چې په هغه کې د ټپیانو شمېر د دې شپې د زیات ښودل شوی دی، خو تر اوسه لا د کابل پولیسو همدغه شمېر تایید کړی دی. د پیښې زیاتره ټپیان چې انتقال شوي دي، او د کابل پولیسو چې لا هم په سیمه کې پولیس لټنې کوي چې
دا په کابل کې زمو خبریال اکرام شینواله. زیاتره تلفات هغه وخت ووختل چې د نړۍ 14 په تعقیب د نجات او ژغورنې عمله یو شمېر ژورنالیستان له پیښې ځای ته ورسېدل. څو شېبې وروسته بله 14 وشوه، او د طلوع تلویزیون خبریال سمیم فرامرز او د دغه تلویزیون کمرمن رامز احمدي په وژل شوو کسانو کې شامل دي. زیاتره وژل شوي کسان شیعهګانو. د الجزیرې تلویزیون د یو وروستي رپورټ له مخې داعش د اسلامي دولت ډلې د دغه 14 زمواري قبول کړي ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ته انسجام یا همغږي اداره اوچا واچ په 2013 میلادي کال کې د جنگ لامل 200,000 نه زیات افغانانو د خپل اصلي سیمونه تللي دي. دغه ادارې په خپل تازه رپورت کې چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی، ویلي دي چې د روان میلادي کال له پیل نه د سپتمبر تر 2 نیټې پورې 2,08,000 او 615 کسان د جګړو له امله په هیواد کې دننه بېکوره شوي دي. په وروستیو وختونو کې 45,000 کسانو د روزګان ولایت له مختلفو ولسوالیو نه په ولایتي مرکز تیرنکوټ کې پناه اخیستې ده، او په دغه خلکو کې له 1,500 نه زیات هغه کسان هم شامل دي چې د غزني په ښار کې د طالبانو او حکومتي قواو من د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په غزنی کې دا وخت 3,000 کسان عاجلو بشري مرستو اړتیا لري، او د خوراک نړیوال پروګرام یا WFP 13 اونۍ په 4,000 کسانو باندې غذایي مواد او له 300 کورنیو سره د نورو ضروري مواد مرسته کړې ده. له بلې خوا، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشن فلیپی ګراندې او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د انسجام مسؤل مارک لاوکاک کابل ته رسیدلی دي. دواړه به جمهور رئیس اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نور لوړپوړ چارواکو سره په داخل کې د بې کوره شو افغانانو او وطن ته ستنېدونکو مهاجرو د سرنوشت په باب وغږیږي. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت د ځانګړي مشاور په توګه وټاکل شو. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې وکړ چې په خپل الوتکه کې اسلام آباد ته روان او زلمی خلیلزاد هم ورسره ملګری و. زلمی خلیلزاد څو ځلې په افغانستان کې د پاکستان حکومت په پالیسۍ باندې انتقادونه کړي دي او دغه هیواد په مقابل کې د یو سخت دریځ د غوره کولو غوښتنه کړې وه. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په ښار کې د حقانی د شبکې یو لسګړی نیول شوی دی. دغه کسان یو ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې تېره ورځ طالبانو دغه شبکې د بنسټ ایښودونکي مولانا جلال الدین حقانی د مړینې خبر خپور کړ. د یو خبر له مخې تېره شپه د قندهار ولایت د میوند پولیس والۍ کې د افغانستان او خارجي ځواکونو د نظامي عملیاتو په دوران کې لس طالب جنګیالي وژل شوي دي. د میوند د پولیسو د قمندان حاجي لالا په قول د طالبانو د یوه قاضي په شمول 15 کسان ژوندي نیول شوي دي، خو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا ولایتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل په دره کې د اسلامي دولت یا داعش په ضد د حکومتي قواو عملیات پرون مازګر پای ته ورسېدل. زمون خبریال ذبیح الله غازی د ملي پوځ د 201 سیلاب قلی اردو د یو رپورټ په حواله وایي چې د عملیاتو په دوران کې د داعش 150 کسان وژل شوي دي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې پروسه ګړنده شوې ده او خیالي تصور نه دی. په نوې ډیلی کې به د امریکا غږ د خبریال ویلیم ګالو د رپورټ خلاصه نو شابه آشنا تاسې ته ولولي.
د پنټاګان مشر وایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روان ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره هلې ځلې په چټکۍ روانې دي. میټس چې هند ته د خپل سفر په وخت په الوتکه کې د خبریالانو سره خبرې کولې وویل دا وخت موږ د سینې خنخانې وینو چې د سولې کوښښونه محض تصور نه بلکې اوس یې د یو څه چوکاټ بڼه غوره کړې ده. که څه هم چې میټس د مذاکراتو په خاطر د پرانستل شوو چینلونو ذکر وکړ، خو رسمن په دې اړه په قطر کې د طالبانو او متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د مقدماتي مذاکراتو په اړه څه ونه ویل.
دا واشنگټن دی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره د مذاکرات په خاطر نن د شنبې پر ورځ اسلام آباد ته ورسېدو. د اسلام آباد نه د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه شافیا سردار تاسو ته لولي.
د متحده ایالاتو د خارجه وزیر سره په دې سفر کې یو لوړپوړی امریکایي هیئت ملګری دی او د دې سفر هدف دا دی چې امریکا او پاکستان د خرابو سوو اړیکو د شکولو په منظور د پاکستان د نوي حکومت له مشرانو سره وژغیږي. پامپیو د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د روانېدو په وخت په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې د سفر مقصد یې دا دی چې دواړه هیوادونه د مخ پر وړاندې حرکت لپاره یوه لاره ومومي او د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ موجوده بنبست ختم سي. د امریکا له خارجه وزیر سره د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد هم ملګری دی او ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره به په افغانستان کې د روان جنگ د ختمولو او روغ جوړې لپاره د لارې د هوارولو په اړه خبرې وکړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی دی چې د سوریې د حکومت مخالفان کیمیاوي وسلې نه لري. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د متحده ایالاتو حکومت د سوریې د رژیم مشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې چې په ادلب کې د جنگ په دوران کې د کیمیاوي وسلو استعمال نه ډډه وکړي. په دغه ولایت کې چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه پروت دی، 3 میلیونه خلک ژوند کوي او اکثر هغه کسان دي چې له نور جنگ ځپلو سیمونه دلته راغلي دي. داود دې سات خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته اسلام آباد ته د سفر پر لار له خبریالانو سره په خبرو کې اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی سلاکار دی او له ده سره پاکستان او هند ته روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې له امریکا سره همکاري وکړي. د شنونکو په وینا زلمی خلیلزاد د مقررۍ
د زلمی خلیلزاد مقرری د اخکاری چې د امریکا اداره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جدي ده. د همدې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ګیلو او پر یو بل تر ډیرو نیوکو وروسته د مخامخ خبرو وار را رسیدلی. د مایک پمپیو سره د خپل ملکی پلاوی ترڅنګ نظامی چارواکی او د افغانستان لپاره نوی ټاکل شوی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې سفر کې مل دی. اسلام آباد ته په لاره کې ښاغلی پمپیو په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ترسره کړي.
پاکستان ته مو وړاندې ویلي وو چې پیسې نه درکوو او د دغو پیسو د نه ورکولو علت هم ورته ښودل شوی وو. موږ مرستې هغه مهال ورکوو کله چې د مرستو د ورکولو منطق موجود وي، او که چیرې بیا هم وضعیت بدل شي نو موږ به بیا هم ولسمشر ټرمپ څخه وغواړو چې مرستې وکړي.
بلخوا دا د نوي صدر اعظم عمران خان لپاره یوه آزموینه هم ده چې د واشنگتن باور څنګه ترلاسه کولی شي، ځکه وخت تر رسیدو وړاندې د امریکا سخت منتقد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوه اړخیزې اړیکې به د برابرۍ او درناوي په اساس
کیږي.
موږ باید د امریکا په غوښتنو پوه شو او هغوی ته لازمه ده چې زموږ په اړتیاو پوه شي. دا یو اړخیزې اړیکې نه دي، بلکې دوه اړخیزې دي. په دوه اړخیزو اړیکو کې هدف باید مشترک وي او باید یو بل درک شي. موږ به نه یوازې امریکا درک کړو، بلکې هغوی به د پاکستان له موقف څخه خبر کړو.
ګیله یا نیوکه دا ده چې د ترهګرۍ په ضد په مبارزه او په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پاکستان مرسته نه ده کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری وایي امریکا د زیاتو لګښتونو سربیره هم نه ده توانېدلی چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
د حقانی زار میبی د 2800 حقانی
د حقانی شبکه شاوخوا 2800 غړي لري. یوازې همدغه کسان په افغانستان کې د نامنیو بې ثباتۍ مسؤل دي. د امریکا متحده ایالات د میلیارډونو ډالرو لګولو سربیره هم نه دي توانېدلی چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په تیرو 12 کلونو کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي چې باید له پامه ونه غورځول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پاکستان ته تللی دی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې امریکا د افغانستان او پاکستان د مسایلو په اړه اغیزناک او د پام وړ ګامونه پورته کړي. د دغه وزارت وایند وایي پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې په خپلو ژمنو نه دی درېدلی. بلخوا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د افغانستان په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېده د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ راکوي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سفر له ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په اړه پر دغه هیواد د فشار راوړلو په لار کې مهم بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله لري چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې رښتینی ګامونه پورته کړي.
ایالات متحده امریکا فشار
د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپل فشارونه پیل کړي. دا مالی فشارونه دي. وروستی مورد یې پر دغه هیواد د مرستو بندول وو. هیله لرو چې پاکستانیان په صادقانه ډول د سولې د راوستلو او خبرو ته د طالبانو په آماده کولو کې لازم همکاري وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته پر لار اعلان وکړ چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره سلاکار وټاکه. هغه ویل زلمی خلیلزاد به له دوی سره د افغانستان د روغې جوړې په پړاو کې کومک وکړي. د افغانستان اسلامي حزب د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه د افغانستان د سولې په برخه کې یو مهم ګام بولي.
خلیلزاد په افغانستان کې دلته یو دوره ماموریت ترسره کړی دی. د افغانستان د ټولو مشرانو سره ډیر نږدې نشناخت لري. هغه د افغانستان د سایکالوجي نه بلدیت لري، د کلتور نه، د خلکو د رواجونو نه. نو زموږ په آند باندې چې دا به د بل هر یو امریکایي په نسبت دی د سولې په پروسه کې ډیر مثبت رول ولوبوي.
سیاسي شنونکي وایي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د تیرو څو لسیزو تحولات له نږدې څارلي او هڅه وکړي چې پاکستان د ترهګرۍ له ملاتړه راوګرځوي.
خلیلزاد یو تفاوت داری چې افغان الاصل دی، بل تفاوت داری چې حداقل د 38 کلو رئیس د افغانستان په قضایو کې دخیل دی، او دریم دا چې دی ریالیست دی، دی په دې باور دی چې دغه جګړه باید امریکا وګټي، او دا جګړه د ګټلو لپاره باید پاکستان مات شي. د پاکستان ماتېدل دا معنی دی چې د ترهګرو د تمویل او د تجهیز او د حمایت څخه لاس واخیستل شي.
افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد له 2003 څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر و. تر هغه وروسته په عراق کې د دغه هیواد سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د قانونو په قانون کې یو لړ تعدیلات تصویب کړي. د طبي زیرمو د قانونو د څار ادارې دا ګڼي چې د تعدیلات د نورو ستونزو تر څنګ د قراردادونو په برخه کې د قانونو او پټرولیم وزارت د واک هم کمزوری کوي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
پر طبی زیرمو او قانونو د سار ادارې د افغانستان د کابینې لخوا د قانونو د قانون تصویب په اړه چې د کابینې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې په اصولو کې تصویب شو، اندېښنه ښیي چې په دغه قانون کې نوي راغلي تعدیلات به نه یوازې د قانونو او طبي زیرمو د اصولو په بهیر کې شفافیت رانه وړي، بلکې د دغه ادارو د چارواکو پر وینا به په راتلونکي کې استخراجي سکتور د جدي حقوقي ستونزو سره هم مخ کړي. د افغانستان د شفافیت د ادارې اجرایي رئیس سید اکرام افضلي نن په کابل کې د قانونو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه ژور اندېښنه وښوده او وویل چې د افغانستان د استخراجي سکتور د وضعیت د ښه کېدو لپاره یو هر اړخیز قانون شتون ډېر اړین دی. ښاغلی عبدالي چې د چاپیریال ساتنې او د افغانستان د طبي زیرمو د سر د شبکې غړی هم دی، خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د قانونو په قانون کې پراخ لازم تعدیلات رامنځته کړي.
تلاش شده که مشوره هایی که با جامعه مدنی صورت گرفته
حتی سوی چې کومې سلام مشورې چې د مدني ټولنې سره په دې حق لسوي یوازې نمایشي اوسي، او دا وښودل سي چې سلام مشورې کړې دي. په داسې حال کې چې اکثر هغه مسایل چې زموږ لخوا وړاندې سوي وو متاسفانه چې په پام کې نه دي نیول سوي،
در نظر نه گرفتن.
د چاپیریال ساتنې او پر طبي زیرمو د سر د شبکې غړي ابراهیم جعفری هم دې خبري کانفرنس په وینا کې دا وکړه چې د قانونو په قانون کې رامنځته شوي تعدیلات د قانون او پټرولیم وزارت واکونه کمزوري کوي، او په بدل کې ډېر صلاحیتونه د افغانستان اقتصادي علي شورا ته ورکړي دي. خاغ ویل دا کار په داسې حال کې شوی چې تر اوسه څرګنده نه ده چې بل کال ته چې د ټاکنو په پایله کې بل حکومت واک ته رسیږي، آیا د اقتصادي علي شورا اوسني تشکیلات به وساتي او که نه. ښاغلي جعفری په قراردادونو کې شفافیت په برخه کې د قانوني ضمانتونو شتواله، د قانونو د عوایدو د راټولولو لپاره د یو بانکي حساب نشتون، د قانونو په برخه کې د پیښیدونکو اختلافاتو د حل لپاره د قانوني لارو چارو نشواله، د قانونو د نوي تصویب شوي قانون په نیمګړتیاو کې یاد کړل.
حکومت بسیار به شکل غیر تخنیکی
حکومت په یو ډیر غیر تخنیکی باندې د ټولو زیرمو لپاره د ریالټي درینر خټاکلی. یو په قانون کې د قانونو ټولو زیرمو ته د یو ثبت نرخ یادونه یو څه غیر مسلکي باندې لري چې ممکن د زیرمو په نړیوال بازار کې بدلون تاسو دې ته اړ سي چې د ریالټي په که بدلون راولی، او دا به ممکن نه وي ځکه چې تاسو په قانون کې دا نرخ د ثابت نرخ په توګه ثبت کړی دی.
په
مالی او بانکداري چارو کې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار دفتر د دغو تعدیلاتو د چارو مشري په غاړه لرله. د دغې دفتر ویان سمیر رسا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په قانون کې د تعدیل لپاره پر طبي زیرمو د څارونکو مدني ټولنې د ادارو سره دوی 19 غونډې کړي، او د قانون په تعدیل کې د هغوی نظریاتو ته ځای ورکړ شوی دی.
هغو دوستانو چې نن کوم پروګرام لره هغو په غونډو کې برخه لرله او خپل نظریات او غوښتنې وړاندې کړي. هغه نظریات او غوښتنې چې د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو سره په مطابقت کې وو د تایید وړ ګرځېدلي، او ځینې غوښتنې چې د قانون سره یې مطابقت نه لره نه دي تایید سوي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې د هغوی ټولې غوښتنې په پام کې نه دي نیول سوي.
ښاغلي
رسا وویل چې اوس هم د قانون له مخې د قانون او پټرولیم وزارت د قانونو د قراردادونو په برخه کې اساسي رول لري. هغه ویل د کابینې او د اقتصادي علي شورا لخوا د قراردادونو ارزونه د قراردادونو د بهیر د شفافیت لپاره کیږي. ښاغلي سمیر ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په انټرنیټي پاڼه کې د قراردادونو خپرول د افغانستان په طبي زیرمو د سار د ادارو اساسي غوښتنه وه چې په قانون کې په پام کې نیول شوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت هم پر طبي زیرمو او قانونو د سار د ادارو ادارې ردي کړي، او د دغو ادارو له چارواکو سره په دې مسله د خبرو او بحث لپاره خپل چمتووالی ښودلی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
امریکا د اسد رژیم ته د کیمیاوي وسلو د بیا استعمال خبرداری ورکړ. رپورټونه وایي د روسیې او ترکیې ترمنځ په تهران کې د جمعې د ورځې خبرې پر سیمه باندې د برید مخانی ول شي، ځکه دا دواړه هیوادونه په سوریه کې سترې ګټې لري. خو دا هم ویل کېږي چې د سیشن به پورز اسد رژیم له خوا نشپک هوایي بریدونه دا څرګندوي چې د انقره او مسکو ترمنځ خبرې ښې نه دي روانې. په موکې په دې اکل رپورټ ده
د سوریې د ادلب په ولایت کې د موهمبال په کلي کې د سیشن به پورز روسانو بمباري وکړه.
نن د ورځې له یولسنه تر څلورو بجو پورې پر موهمبال او جنوب ته پرتو کلیو باندې بمباري وشوه. پر دې سربیره له ښار نه په څو نورو وتلیو کلیو باندې هم بمباري وشوه.
ټاکل شوی ده چې د اسد رژیم او متحدین یې روسیه او ایران به په راتلونکي اونۍ کې د ادلب پر ایالت چې د یاغیانو وروستی او ستر سنګر دی تهاجمي برید وکړي. هغوی وایي چې غواړي سوریه له ترهګرو ډلو لکه النصرانه پاکه کړي. له بل پلوه امریکا یو ځل بیا د اسد رژیم ته د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې متحد ایالات به په سوریه کې بل کیمیاوي برید ونه زغملی شي.
جمهور رئیس ایران روسیې او اسد ته وایي چې دا کار ونکړي، موږ وایي ونه منو، دا ښه کار نه دی.
د سپینې ماڼۍ اعلامې د سې شنبې په ورځ باندې وویل که چیرې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې وکاروي نو امریکا به ډیر چټک او مناسب ځواب ورکړي. خو کرملین د سې شنبې په ورځ دا خبرداری بابې زوباله. د کرملین ویاندو ویل د ادلب ترهګر د سوریې د شخړو د ډیپلوماتیک حل په لار کې خنډونه جوړوي. د سوریې له خونړۍ جګړې نه ډډه کیدلی شي که چیرې د روسیې او ترکیې جمهور رئیسان له یو بل سره په بیړه باندې روغه جوړه وکړي.
مونږ ټول خپلو هیلو او خواهشاتو ته دوام ورکوو چې د ادلیب له جګړې نه ډډه وشي. دا زموږ ستره او ټینګه خبره ده. له همدې امله مونږ خواهش کوو چې د روسیې او ترکیې ترمنځ د خبرو لپاره ډیر وخت ورکړل شي.
د رسنیو رپورټونه وایي چې ښایي د سوریې حکومت د سپتمبر تر لسمې پورې چې د تهاجمي برید لپاره یې ټاکلې ده انتظار وکړي. په دې توګه به په تهران کې د ایران، سوریې او روسیې ترمنځ غونډه د ادلیب د جګړې په برخلیک باندې پریکنده نقش ولري.
That's why our appeal, if I may.
زله ولسمشر پوتین او ولسمشر اردوغان خواهش کوم چې خبرې وکړي، له تخنیکی پړاوونو نه تیر شي او د دې شخړې لپاره د حل داسې لار پیدا کاندي چې د حل نرم لار ګڼل کېدلای شي.
خاغلی د مستوره د ولسمشر ټرمپ د ټویټ ستاینه وکړه چې ویلی و چې که بې پروا بریدونه وشي نو ستره بشري اشتباه به وي او ستره امکاني غمیزه منځته راوستلی شي. د روسیې او ترکیې مشران د جمعې په ورځ په تهران کې د سوریې پر شخړه او ادلب باندې خبرې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د سره محکمې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید بریډ کوانا د تایید د لومړۍ ورځې غونډه له اعتراضونو، ګډوډیو او ګوندي اختلافاتو سره په مخ لاړه. د امریکا غ خبریال مایکل بومن وایي د دیموکراتانو هڅه کوله چې دا بهیر وځنډي خو جمهوري غوښتونکو د غونډې د دوام هڅه کوله. پامو کې رپورټ ده.
To serve as associate justice
Mr. Chairman I'd like
Supreme
to be recognized for a question
States.
before we proceed
د سناتورانو ترمنز لفظی خړی وشوی او د معترضینو د نارو او جنجال سره سره خپل ویناو ته دوام ورکړ.
So here are the facts
رئیس هب فکر کوم دغه اختلالون کې باید وېستل شي.
دینو دغه ډول استمایه غونډه په لومړي ځل ولیدله.
دا د سترې محکمې د قاضي د تایید لومړی غونډه ده چې په دومره بې نظمی شکل کیږي.
کاوانا دویم قاضی ده چې جمهور رئیس ټرمپ یې سترې محکمې ته معرفي کوي. د په ټاکل کېدو سره به په ستره محکمه کې محافظه کاران د لسیزو لپاره واک ته ورسیږي. خو دیموکراتانو هوډ کړی چې د ده د کار مخه ونیسي او پرې نږدي چې قضا په بشپړه توګه محافظه کاره شي. خو دیموکراتان د کاوانا د ردولو لپاره کافي رایې نه لري او اوس یوازې د تایید د ځنډولو هڅه کوي.
حکومت له څه ویریږي چې خلکو ته یې نشي ښودلی، څه پټول غواړي؟ دا د سترې محکمې لپاره تر ټولو نیمګړی، ډیر ګوندي او غیر شفاف کاندید دی چې ما په خپل ژوند کې لیدلی دی.
خو جمهوریت غوښتونکي بې ځوابه پاتې نشول.
سناتوران د سترې محکمې لپاره د بل هر کاندید په پرتله د بریډ کافنا په اړه ډېر اسناد لري. فکر کوم د هر څه زموږ د ډیموکراتانو همکارانو لخوا یوازې د 2016 کال د ولسمشري ټاکنو بیا څېړنه ده.
کاونا خپل وارته څو ساعته انتظار وکړ.
زما د قضایي کار فلسفه روښانه ده. یو قاضي باید خپلواک وي او قانون تعریف کړي، نه دا چې قانون جوړ کړي.
دیموکراتان د امریکا په ستره محکمه کې د محافظه کار او غړیو په زیاتېدو اندېښنه لري، خو جمهوریت غوښتونکي وایي چې کاونا یو تکړه او په کارپوه قاضي ده چې باید تایید شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
نو همدا روانې خپرونې روسي رپورټ. د کندهار د روغتیایي چارو مقامات وایي چې د دې ولایت د ارغنده پولیسوالۍ کې د پولیو وروستۍ پیښه د اندېښنې وړ ده. د ګوزن د محوې پروګرام کې باید کورنۍ او ټولنه خپلې هڅې زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
په کندهار کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزارن شپږمه پیښه دوی اونۍ وړاندې د دې ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې شمیر 12 تر رسیدلی دی. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د ارغنده سره په گاوند، شابلي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې هم د پولیو د مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ مسله ده. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست یو مسؤول ډاکټر ستار وایي چې په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي یو لامل هم د ماشومانو د وقایې په برخه کې د یو شمیر کورنیو بې پروايي ده.
موږ په محیط کې وایرس لرو او هغه ولسوالۍ چې د ارغنده سره په څنګ کې د خاکریز او شاول کوټ ولسوالۍ دي چې موږ هلته مثبتې پیښې لرو او د کمپاینونو کیفیت په هغه ولسوالۍ کې په هغه اندازه نه ده چې موږ توقع لرو.
په کندهار کې د پولیو واکسین یو شمېر رضاکاران وایي چې د واکسین د کمپاینونو پر مهال د خلکو همکاري ورسره کمرنګه ده. په ارغنده ولسوالۍ کې د پولیو واکسین یو تن رضاکار حضرت ولی په دې اړه داسې وایي.
خلکو په خوښه همکاري کول نسبت هغه وخت اوسې همکاري زیاته کمه شوې ده. تا داسې کورونه شته چې هغه واکسین نه ورکوي.
قدرت الله په ارغنده ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ غړي دي چې ماشوم نجلۍ د ګزڼ په ناروغۍ اخته شوې. نوموړی زیاتوي چې په کور کې د پلج تر پیښې وروسته خپګان زیات شوی او اوس دوی هر ورځ د خپلې ګزڼ وهلې ماشومې د فزیکي فعالیت لپاره روغتون ته مراجعه کوي.
نجلۍ بیا پښو کار نه کوي، په پښو خمر نه کوي، سړی نه ته بدن خبرم بوته چې نه شپخانې ته شپږ ورځې ورې بستر وبې بیا مو ور سپورت ته ورسله هر ساعت پر نه بجې پر اته بجې بوتله یو ساعت دوه ساعت به مو سپورت کوي برخه به مراوسه.
ټاکل شوی ده چې تر راتلونکي اونۍ پورې په کندهار کې د پیچکاري په وسیله او په ارغنده او ډنډ ولسوالیو کې بیا د پولیو د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل شي. روغتیایي مسؤلین وایي چې تر اوسه د ماشومانو د ګزار ناروغۍ لپاره هیڅ ډول درمل نه دي جوړ شوی، خو یوازې د وقایې له لارې کېدای شي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د دې سات څو خبرونه. نن مازیګر په کابل کې په دوو مرګانې چاودنه کې چې ګمان کېږي یو ځان مرګ بریدګر کړي، شل کسان وژل شوي دي او شاوخوا شپېته تنه نور زخمیان دي. نننې چاودنې د قلعه نظر د سیمې د شیګانو د سپورتونو په یو کلب کې شوي دي. زیاتره تلفات هغه وخت واوښتل چې د لومړۍ چاودنې په تعقیب د نجات او ژغورنې عمله یو شمېر ژورنالیستان د پیښې ځای ته ورسېدل. په دغه پیښه کې دوه ژورنالیستان هم وژل شوي دي. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې داعش یا د اسلامي دولت ډلې دغو چاودنو ذمهواري قبوله کړې ده. له بلې خوا شپږ نفره د هرات په ولایت کې په یو چاودنه کې زخمیان شوي دي. دغه چاودنه د هرات د امنیه قومندانۍ دو یانه لمخې دغه چاودنه د ماخام په شپږو بجو باندې شوې ده. یوه مسافرونکې الوتکه چې له دوبۍ نه امریکا ته سفر کړی و د نیویارک د جان اف کینیډي په نړیوال هوایي میدان کې قرنطین شوې ده. ګومان کېږي چې ځینې مسافرونو یوه نامعلومه ناروغي لرله او چارواکو غوښتل چې قرنطین کې دغه الوتکه د میدان نه لرې په یو خوندي ځای کې ساتل کېږي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي دي چې د سوریې د حکومت مخالفان کیمیاوي وسله نه لري او د بشر الاسد رژیم باید د ادلب د جنګ وخت د کیمیاوي وسلو له استعمال نه ډډه وکړي. او د برېټانی پولیسو دوه تنه روسان په زهر سره د کی جی بی دی بخوانی جاسوس او د هغه ضرورتو او وجلو د ناکامې حادثې په تور رسمن تورن کړل.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په هم دیزی پایته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مهیروم. خدای مالچ.